یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری السلام علیکم کابل د ماسکو دروانه اونې غونډې ته په اشاره وای د طالبانو مشان باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتونو له تور لسخه نمونه لري شي په دې خبرونه کې مې دا موضوع په ماسکو کې د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره څېړلې ده چې ولې د افغانستان په قضیه کې د روسانو دلچسپي زیاته شوې ده په دې اړه تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ خبرونه سالی محمد سالی اوروي
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ځینو طالب مشرانو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت دیرش مخالف وسله وال وژل شوي د امریکا ولسمشر بننده اعلان کوي چې آیا د سعودي عربستان ولی عهد د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري او کنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترهګره ډله ده او څو چې د دې ډلې د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نوي نسي کولی چې د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه
طبیعتاً اینا زیر تحریم هستند در کل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن
دوی تر بندیزونو لاندې دی او پټوله کې تر اوسه دی وی تروریستی ډلې په توګه پیژندل کیږي نو ځکه دا موارد شته او مخکې لدی چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لری شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیمانی وخی او د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي
دبد اصل کې د چې د طالبانو لاس کسیز حیات په ورستوي کې په مسکو کې لذینو افغان سیاستوالو سره په یو غونډه کې د ګډون ترڅنګ هلته روسی چارواکو سره هم کتلې دي تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلې سي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي دي دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو څلورو ساعتونو کې په څو ولایتونو کې وژل سوي او وتنه نور ټپیان سوي دي دفاع وزارت وایي چې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال چې په لغمان کاپیسا غزنی کندهار اروزګان بادغیس بلخ جوزجان او هلمند ولایتونو کې سوي شپږ نور مشکوک کسان نیول سوي دي د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې د سالنګ لویلر تر پنځو ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی وتوانېدل نن جمعه دغه لار بیرته پرانیزي ښاغلی حبیبي زیاته کړه د طوفانونو او د واورې شوېدو له کبله دغه لار تړل سوې وه چې دوی تر څلورویشت ساعته کار وروسته دغه لار پاکه کړله په وروستیو کې په سالنګونو کې تر 250 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې 45 واورې د واورې ویدن یا برف کوچونو راپورونه ورکول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب الاجل سره مخامخ دی چې ووایي آیا د سعودي ولی عهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و او کنه د امریکا د کانګرس لخوا د فبروري د اتمې نیټې د ضرب الاجل داسې وخت را رسیږي چې دوه نویو راپورونو د امریکا د کانګرس غړي هڅولي چې د سعودي عربستان خلاف د جمال خاشقجي د وژل کېدو له کبله د سخت اقداماتو خبرداری ورکړي د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي اګنیس کالامارت د پرشمې پر ترکیې ته له سفر وروسته وویل شواهد د جمال خاشقجي د وحشیانه او مخکې پلان سوي وجنې څرګندونه کوي او ښیي چې دا وجنه مخکې پلان سوي او ورته چمتووالی نیول سوی و جمال خاشقجي په امریکا کې میچ سعودي ژورنالیست و چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې د سعودي پر مشرتابه انتقادي لیکنې کولې نوموړی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د ځینو اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت بیرته ژوندی ورڅخه راونووت پاین حال کې نیویورک ټایمز رسپانې د ځینو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي معلوماتي لیدلې ویلي د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په 2018 میلادي کال کې خپل یو همکار ته په ټلیفوني مکالمه کې ویلي و چې که جمال خاشقجي له متحده ایالاتونو څخه سعودي عربستان ته راستون نسی نو له مرمیو سره به پسې ورسي ریاض که څه هم په پیل کې د جمال خاشقجي د نادرکۍ په اړه بېخبري وښوده خو وروسته یې ومنله چې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل سوی خو لا هم نه مني چې د دې وجنې امر دی د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی وي د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت کې د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو پراختیا او ازموینو سره په ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندیو د استولو دویمه ناکامه تجربه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل ایران فضا ته په استونکو توغندیو کې هغه ټکنالوژي کاروي چې په عملي توګه په بالستیک توغندیو کې کارېدونکې ټکنالوژي ته ورته او پر هغې بدلېدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د ایران لخوا د فضایي توغندي د توغولو وروستۍ هڅه د ایران دا وړتیا زیاتوي چې بالاخره داسې وسله جوړه کړي چې زموږ متحدان ګواښلی سي. د سټلایټ د تصویرونو دوو کمپنیو داسې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي ایران فضا ته د توغندي د توغولو دویمه هڅه کړې ده. ایران په جنوري میاشت کې هم یوه ورته ناکامه هڅه کړې وه. او د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړی دی. د پنجشنبې په ورځ په دې خپره شوي راپور کې ویل سوي ټاکل سوي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل پر دې سربیره عملي سي چې د امریکا حکومت تر اوسه له دې هیواد څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته دغلته د کورد ځواکونو د خوندیتوب پلانونه نه دي بشپړ کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خپل دغه راپور د امریکا د ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو له قوله چې نمونې نه دي اخیستل سوي ورکړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لست څخه ووځي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تعریف ها باید برداشته شود و اینا طبیعتاً او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تر دې خبر کوي چې د طالبانو لسکسیز پلاوی روانونه ماسکو ته ولاړ. د روسانو څرنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوه؟
امکان دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سره ځینو ته راتیر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد په خیر نه ګڼي.
په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې. خو بیا هم ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د زما رایه زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان مسله څېړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتونو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې و. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان لا هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي ترڅو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دی
وایي دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي. شوی وو. د طالبانو یو استازي شیر محمد عباس ثانیزي د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم د بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نمونه له کلونو رئیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نمونه ان د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نمونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوي دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي. که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نشي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کیږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی دی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتونو او روسانو سره موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې.
په دو مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش له طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بلاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي، او په آخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بلاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره اساسي دا ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل له مخې تر 50,000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس به له منځه ځي، او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول. بناان دغه دوه ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی د چسپي لري چې په افغانستان کې حکومت راشي، داسې یو بسپاتو پات راشي چې دواړو مخه ونیسي.
ځینې څېړونکي په دې راډیو کې ځینې مقالې خبري او ازادي راډیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. فرضاً ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډیر دي ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورها حتی قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یو سلو کلو کې او تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسېدلې دي. که چیرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغې حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی نشي کولی، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلی شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولی تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونو نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه روسیه کې 100 میلیون مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډیر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر هاته په بیوازو راپورو په اساس تقریبا تر 2000 او 3000 پورې د دوی افراد او اشخاص د عايش په صفوفو کې جنگ کوي. دلته نه تنها منځنۍ اسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کیږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیه امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونو هم دي.
له ښاغلي جلال څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته کندوز ته ځو. هلته مدني فعالانو پر طالبانو ژغ کړی چې د روسیې او نورو هیوادو پر ځای دی په افغانستان کې دننه له خپلو افغانانو سره د سولې خبرو تکشینی. البته یوه یادونه وکم چې تر 12 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه لولو. تاسو څه فکر کوئ چې روسانو ولې په افغانستان کې دلچسپي پیدا شوې ده او د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري؟ په دې اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. ستاسو اس ام اس به د راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې خلکو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای دي له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز تکشینی او خپلې ستونزې دې مخامخ له یو بل سره شریک کړي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندوز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف بند لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولی بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب و هغه ته موږ ونه رسیدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواک سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې وسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپل کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دوه طرفه نه، هم د افغان دولت نه هم د طالبان نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني. دغه ټول سره ورنه دي مسلمانان دي او بین الافغاني سوله.
د دې ولادي ولسونو د خبرو پر بنسټ چې وسنۍ نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځ راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندوز ټولو ولسونه د ملي اولي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د روزګان ولایت د ورزشي امریت مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ورزشي امریت ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژه کې فساد موجود دی. دا ادعا وروسته تر دې شوې چې په وروستیو کې د کور او شار جوړونې رئیس او یو انجینر د رشوت په تور ونیول شول. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزغان ولایت سیمایز چارواکی وای په دغه ولایت کې د ورزشی امریت لپاره د نوې جوړیدونکو ادارې تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی. خو وای مسولین ورته لاس تر زنه ناستي. د ورزشی امریت تعمیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ټول چې دغه ادارې تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیون افغانۍ قرارداد له خصوصي شرکت سره سوی، او په خبره هیڅ په هغه ډول نه جوړیږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی، او تر هغه په زیات اندازه په ټیټ کیفیت جوړیږي. نو موري وای د مختلفو ادارو ساختماني انجنيرانو له دغه پروژې سره نه کړي او شرکت یې په جورنال کې لیکلي چې کاردینا سم دی. خو د شرکت مسولین غوښ پرې نه غروي او په ډاډه زړه خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډیر نیمګړتیاوي لري. په څو واره انجنيران موږ معرف کړي د مختلفو ادارو څخه چې دا غلي دي نظارت یې کړی دی په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري. خو بیا هم هغه مشکلات شرکت خو نه حل شوی.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یاد پروژه چې په غیر قانوني توګه مخ تړل کیږي باید مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولین سره هم خبري وکړو خو بریالي نسو. له دې سره دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د اداري ودانی په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت ژغ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یو پروژه چې د منلو وړ ده د ملت روزګانیانو ته یا د شرکتو ته انجینرۍ نګان ډېرې داسې پروژې منلو په روزګان کې خصوصا د امریاتي ورزشي پروژه نه فکر کوم د دین علاوه موږ سره نور هم شریک کړو د امریاتي ورزشي پروژه قط تند اند د معیار او د سټانډر او د انجینری اصول د قابل اعتبار نه ده زما موسموس رسمان موشتنه د شرسازی د وساره سره د رسمان موشتنه نن په اداري مجلس کې دا وکړه چې پر دغه پروژه د سره غور وسی
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمیر پروژو کې فساد منی خوای دا څه د دوی د ماموریت نه مخ کیوه د دغه ولایت سرپرست او مرستيال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه فایل کړي ولی نموړي د ورزشي امریت د ودانی په پروژه کې له فساد به خبري وشودل
رښتیان په مجموع کې د روزګان د خوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري خو تیر کارونه خو بهم شوي دي خو د نوې کې کوم مشکل راځي هغه مونږ انجینری ټیم لرو وخت په خوان دغې نه نظارت کیږي مونږ تخنیکی ټیم نظر ځاخلم دغې نه وروسته په هغه سې د قانون مطابق اجرات کوم
د فداسیال کې چې لدی وړاندې د روزګان والی هم منلی و چې په یو شمیر پروژو کې فساد موجود دي د یادونې وړ دی چې لدی څومره د وړاندې هم د دغه ولایت د کور او شار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د امنیت اداري لخوا د بډي یا رشوت اخیستلو په تور ونیول سو چې له یو ساختماني شرکت له مسول څخه یې اخیستلې او تر اوسه هم په زندان کې دی
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتري او د امریکا د استخباراتو یو شمېر چارواکو هم ویلي چې خاشقجي د مخکینی پلان پر اساس وشل شوی دی په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب د خاشقجي د قتل په ارتباط د امریکایي چارواکو او سناتورانو دریځ څه دی
د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه دوه نوې راپورونه د کانګرس غړي دې ته وهڅول چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو غوښ وکړي د دې قضیه په اړه د تحقیق لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی ځانګړی راپورټر انګلس کالامارت ترکیه ته له سفر وروسته پرون وویل تر لاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بیرحمۍ سره او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی البته د یادونې ده چې جمال خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکل کول د سعودي عربستان د مشرتابه لخوا د سعودي عربستان د مشرتابه له سختو منتقدانو څخه و د ملګرو ملتونو د راپورټرې ویلي دي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د قتل پلان له مخکې جوړ کړی او عملي کړی دی لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړی ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي چې که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله دی په خپله ولاړ شي شیبر صاحب د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورکړل شوی دا مهلت د نن پای ته رسیږي او دی باید په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې آیا د خاشقجي په وژنه کې د سعودي عربستان د حکومت لاسو او کنه هغه دوستانو ته چې ښایي په دې اړه دقیق معلومات ونه لري د ویلو ده چې خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې دننه وژل شو او ګمان ده چې نوموړی به د سعودي د ولیعهد په اشاره وژل شوی وي
بله تکل څه د واشنگتن او ریاض روابط ډیر زیات سره نږدې دي که ولسمشر ټرمپ چیرته پریکړه وکړي چې خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکي لاس لري نو څه وکړي
ولسمشر ټرمپ په دې کې تل زړه نازړه ولا هم غپایله چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول په دې تورن کړي او ویل به چې د نغوړې د امریکا له مهم اقتصادي متحد یعنی سعودي عربستان سره د خپل هیواد اړیکې زیانمن کړي په 13 اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ټرمپ ادارې ته څلور میاشتنۍ مهلت ورکړو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او کیلری نو پر ضد به کوم اقدامات کوي پرون د فبروري په 8 د جمهور غختونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطه ډلې د هغې لایحه طرح وړاندې کړ چې د ټانکونو او جنگي الوتکو په ګډون پر سعودي عربستان د ځینو وسلو د پلورلو مخه نیسي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقچي په قتل تورندي هم بندیزونه لګوي. شبر صاحب ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقچي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله، خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په قونسلګرۍ کې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژلی، خو سعودي چارواکي وایي چې دا ډله د دوی په وینا خپل سرې ډله وه او ولیعهد په دې کې لاس نه لري.
تکل صاحب مننه د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې بیرته وړاندې د افغانستان موضوعات ته ورګرځو. البته د افغانستان موضوعات د زمرای زما حق په پروګرام کې لرو. په دې پروګرام کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړی لیست مسله چیرل شوې ده، خو اوس یو بل نړیواله مسله را اخلو، البته یو ساينسي مسله. داسې جامې جوړې شوې دي چې له سړي سره د ناروغۍ په تشخیص کې مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سنسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سنسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال دا دی چې د کالو اغوستونکو ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوی سنسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکو کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کارونکو عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سنسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کارونکي د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کارونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12:19 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. دا یادونه وکم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځانګړې خبرونه وړاندې لرو او د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. په نن ورځ له درو تر څلورو، له څلورو تر پنځو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. له څلورو تر پنځو بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د کندوز په ارتباط اوریدل شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې هم برخه واخلئ او خپل نظریات د کندوز له چارواکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو اوس به د ازادي راډیو اسمسونو ته مخه کړو چې یو شمیر اوریدونکو راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دفترنۍ لیکي روسان د افغانستان په سوله کې د دې لپاره دلچسپي لري چې د امریکا له لوري روسانو ته د افغانستان له لارې خطر متوجه نشي. محب الله قلمیار له میوند لیکي روس غواړي امریکا په افغانستان کې مات شي. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل حکومت جوړ کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي کوم کسان چې ماسکو ته تللي وو هغوی بې صلاحیته وو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ماسکو کې د سولې غونډې ګټه نه کوي. او نورالله د کندهار لیکي خدای پاک دې سوله راولي. سمیع الله له میوند کلي نه لیکلي دي چې کوم معلومات لرو د ماسکو ناسته د طالبانو یو سیاسي طالبانو لپاره یو سیاسي پرمختګ او یو شمېر نور اوریدونکو هم د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. په دې ترس کې شکر الله پراستولی سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. یو اوریدونکی چې نومې سم نه لوستل کېږي د پکتیا له ځاځي اریوب څخه پراستول سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې خپل غچ له امریکایانو په افغانستان کې واخلي. او یو بل اوریدونکی عبیدالله لیکلی دی چې روسان به بیا افغانستان ته را نه شي ځکه چې دوی په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي.